ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دوه بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان عبدالحی کاکړ او ټکنیکی ملګری روهلا زدران نیکی چلی او سلامونه کومنه په اسلام آباد کې روان د اپوزیشن ګوندونو د آزادۍ مارچ نن 15 مورسته تیر ورځ ګډونوالو ته په خپل وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل چې فوز له پکار دی چې د پاکستان د سیاست نه به طرف پاتې شي. دا د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب مدله هم راوړي. جمهوریت غونه او د سولې پر لور ونې د خبرونه هم لرو. خو له هر څه مخکې خبرونه د عبدالحی کاکړ.
جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د اپوزیشن ګوندونو په سلام مشوره باندې د حکومت ضد لارین د لارین په اړه فیصله وکړي. د افغانستان په ختیځ کې خبریالانو خوندیتوب کمیټه وایي په ننګرهار کې سږ کال د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې نه دي شوي. ایران نن په 1909 کال کې د زده کوونکو لخوا په تهران کې د امریکایي سفارتخانې د نیولو 24مه کلیزه لمانځي. او سم د خبرونو تفصیل. د جماعت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د اپوزیشن ګوندونو په سلام مشوره به د حکومت ضد لاریون د راتلونکي په اړه فیصله کوي. بیګا په اسلام آباد کې د لاریون ګډونوالو ته په وینا کې نوموړي ول هڅه کوي نن د اپوزیشن ګوندونو غونډه راو بولي.
هم یہاں سے جائیں گے تو آگے پیش
کموګل دې ځای زو هم نه د پرمختګ سره وزو. په راتلونکي کې به د واکمنو په خلاف نور سخت حمله کوو. کنن یو اسلام آباد بندې نو ټول هیواد به بند کړو. دا سفر نه ودرو. دا سیلاب به مختزي او تر لاسته راوړونو به خپل جنگ ته دوام ورکو.
د مولانا فضل الرحمن آزادی مارچ ګډونوالو ته د جمعې پر ورځ د اپوزیشن ګوندونو مشرانو ویناوي وکړې. په هغه ورځ مولانا فضل الرحمن حکومت ته د استعفا لپاره دوه ورځې مهلت ورکړی و. مهلت پرون ختم شو. بلخو حکومت ویلي وزیر اعظم عمران خان استعفا نه ورکوي. زه خبر په بازار زخخیلو کې استادانو 15 سکولونه د احتجاج په توګه تړلې دي. د استادانو اتحادیه یو مشر سیف الرحمن اپریدی پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د امن تنظیم توحید الاسلام ځینې استادان ځورولې دي.
که هغه پارټیکولر ته اطلاع ورکړي چې دا غواړي ماتونه درې دوه پارټیکولر یې سر کړی دي نو هغه یې ډیره بیزتی کړي وال ټکولې کړي بیزته کړي دي وهلې دي او ګریوانونه یې راخلې دي. او موږ ټول دا فیصله وکړه چې د هغې پورې به 10 کلونه د بازار 15 واړه غټ سکولونه دي دا به د هغې پورې باندې چې د کومه پیر د کسان ته د قانوني مطابق سزا ورته نه ملو.
د خیبر لوړګي مرستيال کمشنر محمد عمران ویلي د پیښې پلټنې کړي او ککړو کسانو ته به د قانون سره سم سزا ورکړي. نوموړي په استادانو ژغ کړي چې سکولونه بیرته خلاص کړي. د سوات پولیس وایي د مټې په الای باندې کې یو بل شزه د غیرت په نوم وژل سوې ده. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علي پرون خبري غونډې ته ول په پیښه کې ککړ دوه کسان چې د انجلۍ ورور او لیور دي نیول سوې دي. په سوات کې د شوزو د حکومت اداره اویکننګ یو مشر شمشیر علي وایي سږ کال په سوات کې 15 شزي د ناموسي وژنو شکار شوی دي. د سوات پولیس وایي تیر کال په هغه ضلع کې 8 شزي د غیرت په نامه وژل شوی وي چې د شپږو کیسونو د محل په عدالت کې روان دي. پاکستان په کابل کې د خپل سفارت کونسل څنګه له سر لننه تر نامعلومی ودی وتړله. په کابل کې د پاکستان سفارت بیګا مشال ریډو ته په لژنسیو پانه کې ویلي د امنیتي وجوهاتو لکبله د غاګام اخیستې دي. په خبر پانه کې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. په کابل کې تر بلې پریکړې به کونسل تړل سوی وي. پاکستان په کابل کې سفارت او په جلال آباد مزار شریف او کندهار کې کونسلګری لري. کونسلي څنګه پاکستان لپاره د ویزو ورکولو او ځینې نورې چارې پر مخ بیايي. د کوټي په ګډون د بلوچستان په 14 ضلعو کې د پولیو ضد تر ورځنۍ کمپاین نن پیل شو. په کوټه کې د پولیو ضد د بیړني مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ پر مشالې ډول په کمپاین کې د سوبې 12 لک ماشومان ته څاڅکي ورکوي.
اور وائرس په انوائرمنٹ کې پنالیانی کې په کوټه بلاک کې په خوزدار کې په روټ کې او چونګې پرنای کې کیس را لې په جعفر آباد کې په دا ټول ډیویژنونو کې الموست انوائرمنٹل سیمپل یا د کیس په صورت کې پوزټیو راغلی دی وائرس معلوم شوی دی. ان شاء الله دا کمپین بعد به مردا امید لرو چې انوائرمنٹل سیمپل به ان شاء الله نیگیټیو سي کیسز راتګ به ان شاء الله ختم شي.
ډاکټر آفتاب کاکړ د ماشومان په میندو پلورونو شغ وکړ چې خپل ماشومان له مازوري څخه د بچکېدنې لپاره دغه واکسین ورکړي. په پاکستان پولیس ادارې نن په ټویټر لیکلي د بلوچستان تر څنګ د سیند او پنجاب په شلو ضلعو کې 15.5 میلیونه ماشومان ته څاڅکي ورکوي. په پاکستان کې سږ کال 80 ماشومان پولیو وهلي دي. د افغانستان په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په ننګرهار کې سږ کال د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې نه دي سوي، خو معلومات ته د لاسرسي ستونزې لا هم شتون لري. پرون په جلال آباد کې د خبریالانو د ورځې په اړه غونډه وشوه چې پکې د کمیټې مشر شیخ شاه همدرد او نورو ګډونوالو حکومت ته غوښتنه وکړه چې د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي. غونډې ته په وینا کې د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ژمنه وکړه چې د خبریالانو تحفظ لپاره کار وکړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د رپورټ تر مخه له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې 115 خبریالان وژل شوي دي. ایران نن په 1999 کال کې د زدکونکو لخوا په تهران کې د امریکایي سفارتخانې د نیولو 40 کلیز لمانځلې. اسلامي انقلاب وروسته د قبضې په نتیجه کې د برمته کېدنې 4 ورځنۍ کړکېچ رامنځته شو. د ایران سرکاري رسنۍ وایي د حکومت په ملاتړ د هیواد په زر ښارونو او ښارګوټ کې لاریونونه پیل شوي دي. سرکاري رسنۍ هغه شپې بېش کار کوي چې پکې د امریکا سفارت شاوخوا کوڅې له خلکو ډکې دي او سفارت د جاسوسانو د ځالې نوم ورکول کېږي. محافظه کار خبري اژانس فارس نیوز وایي چې مظاهرچیانو د امریکا او اسرائیل پر ضد شعارونه ورکول. د 1999 کال د نومبر په 4 نیټه په تهران کې وسوالو زده کوونکو پر امریکایي سفارت ورغله او 250 امریکایانې تر 4 ورځو پورې برم تکړل. دوی دا اقدام له هغه وروسته وکړ کله چې امریکا له واکه لرې کړل سوی رضا شاه پهلوي د محاکمه کولو په خاطر ایران ته له ورکولو انکار وکړ. هلته بیا د عراق په کربلا ښار کې مظاهرینو د ایران په کنسلګری پرون برید کړی دی. ایسوسیټډ پرس د اینی ګوا له خلیل وایي چې مظاهرینو د ایران بیرغ کښته کړ او پر ځای د عراق هغه اوچت کړ. پر انټرنیټ یو ویډیو خپره شوې چې پکې ښکاري چې مظاهرین د کنسلګری ودانۍ ته بوتلونه ورسوي. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس موسم کرنسی حال سراج ظاهر راکوي.
نن د ګل په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 50 پیسې اغستل کیږي او په 155 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 199 روپۍ 80 پیسې او په 200 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 122 روپۍ 70 پیسې او په 103 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 202 روپۍ 13 پیسې او په 202 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 102 روپۍ 13 پیسې او په 102 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانی په 2 روپۍ غسل کیږي او په 2 روپۍ 2 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 238 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د نهې پورز په پېښور، بنو، ژوب او کوئټه کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 14، بنو کې 28 او 14، ژوب کې 23 او کوئټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. خبرونه در تازه موږ همکار عبدالحی کاکړ او د موسم حال او د کرنسو به مد سراج ذهن اوري دي. د دې رواني خبرونې ځنې مهم موضوعات ده دي. په اسلام آباد کې روان د اپوزیشن ګوندونو د غونډې حال بنیخ پنی غدر کو. د اپوزیشن ګوندونو او حکومت ترمنځ چې کومه سخت رویه خپل کړل شوې ده، آیا د دوی ترمنځ د تفاهم کومه سرخ کاری؟ څېړونکي امتیاز عالم وایي
نہیں ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس سے پہلے جو گھرنے سے پہلے جو بات چیت چلی وہ کوئی کسی سطح پہ کچھ کا تو نظریہ نہیں لکھا.
سواد کی د ناموسی وجنو لڑائی دوام لری. د سواد د پولیسو مشر وائی
داد دے مڑے جنے روڑ دے او خالد خان داد دے لیوار دے دیو رپورٹ کڑے دیو بیگا چونکہ دیو دا قتل پخپلا کڑے ہو.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او مشر ډاکټر سید اکبر وای چې د خیبر پختونخوا ډاکټرانو لپاره د ډینګي ناروغۍ پر ضد د روزنه ورک
خیبر کې واغې لا نامینیشن کې دغه نومبر کې کنه کومي وای چې د دسمبر نه دی نټو نشه.
د خبرونې پروسته نیمایي کې جمهوریت غونه او د سولې پر لور ونی د خبرونې لرو د مشال ترڅنګ. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. دمونګه دا خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غوړي د دې ترڅنګ دمونګه دا خبرونه تاسو په مشال اپ او مشال ریډیو وب پر هم اوریدلی شي. څنګه چې تاسو ته د خبرونه په سر کې مویل په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو غونډه روانه ده. په دغه غونډه د دغه غونډې تفصیل لپاره ور اسلام آباد ته زموږ همکار طاهر خان په دغه غونډې نظر ساتي. طاهر خان ستړي مشي او کدارا ته وای چې دغه غونډه کی سره واندی دوی په کوم لارو چارو خبرې کوي؟
ډیره مهرباني تاسو اول خبره وایم چې دا غونډه د مخالفو سیاسي دلو د مشرانو غونډه اوس لږه شیبه وړاندې په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن د مدرسان د مشرانو د مشر فکر کې شروع شوه. دا نو دې ته خو بلګ انتظار کول غواړي چې څه فیصله کیږي. البته د غونډې مقصد او اهداف دا دي چې راتلونکي یعنی د دې د کوم ناست روانه ده د ازادي مارش نه وروسته مخکې څه پکار دي، ځکه چې د تیم تیرو دوه درې ورځې کې موږ هم شوي دي په هغه کې څه فیصله مخکې ته نه راغلي. د مولانا فضل الرحمن دن دا غونډه راغلې ده، نو هغه غونډه شروع شوې ده او هر کله چې هغه پای ته ورسي او بیا څه فیصله وي هغه بیا موږ شریک کوو خپلو اوریدونکو سره. لیکن په اسپتال لاهور کې د مسلم لیگ نواز شریف د دلې چې کوم مشاوراتي غونډه وا هغه لږ شي غوړان دغه پای تر رسیدل دا ختم شي دا او د غونډې وروسته بیا د پاکستان مسلم لیگ نون د لې یو مشر حسن اقبال یو خبري کانفرنس کړی په لاهور کې او هغه دا خبره کړې ده چې مسلم لیگ نون دا فیصله کړې ده چې هغه به د جمعیت علماء اسلام د دې مارچ او د دې ناستې د دې کلک د دې ملګرتیا کوي، د دې به حمایت کوي او د وزیر اعظم د استعفا لپاره به هم د جمعیت علماء اسلام دغه د غوښتنې دغه هم ملاتړ کوي. دا خبره کړې ده او دای وي چې کومه فیصله شوې دي د مسلم لیگ نون په غونډه کې ناغه با چې تم دا نن په اسلام آباد کې اوس غونډه شروع شوې ده د ټولو پارټیانو دې کې واغ دې سره شریک وي او دا کې راځي هر کومې ټیکه ما مخالف ډلو جوړ کړی تر دې مارچ نور په معاملات لپاره هغه سره هم دا شریک وي.
طاهر خان کداره ته وایي چې
طاهر خان هم پلان لري.
طاهر خان کداره ته وایي چې په دې غونډه کې آیا د ټولو ګوندونو مخکخ مشران ګډون کوي لکه اسفندیار ولی خان، بلاول بټو زرداری، شاباز شریف، کنه هغه خپل نمائندگان رالیږي؟
نه، تقریبا نمونه تاسو واخستل هغه په دې غونډه کې شریک نه دي او هغه د پدې د ټولو پارټیانو اپیسی کې د نورو پارټیانو چې ټولو پارټیانو دغه یا خو په نائب نائبین دي یا په سیکرټران دي، لیکن بلاول بټو، شاباز شریف، اسفندیار علی خان دا په دې غونډه کې نشته. لیکن سینیر مشران پکې دي لکه د عوامي نیشنل پارټي میا استخاد دي پکې، د غرنګي د پیپلز پارټي نیر بخاری دي پکې، فرض الله بابر دي پکې. نو دا هم د مشران دي خو هغه چونکه دا غونډه دغه د شپې فیصله شوې وه چې دي چې د مشران لکه شاباز شریف په لاهور کې دي، بلاول بټو هم ویل کېږي په اسلام آباد کې نه دي، لیکن د چکن د
طاهر خان کلن غون تراته وای چې دا محل د دغه ناستو کسانو شمیره څنګه دا پرون مولانا فضل الرحمن تبلیغی اجتماع ختمیدونه پسم کال ور کړو، آیا دغه شمیره زیاتیږي که کمیږي؟ کلن غون تراته وای
دروازه خو کسان کم وی او چې کوم مستقل پدې کې شریک دي پدې ناشته کې ناغیم زه په دې باندې موجود وی سو په اسلام آباد کې دي، لیکن د شپې کې دا درې مشه دا د تیر شپه کې رښوا هغه وخت کې ډیر زیات خلک وی څه پکې دا خپل چې کوم مستقل ګډون کوونکی دام وی د اسلام آباد نور خلک هم ورشي او تاسو چې کوم خبره وکړه چې تبلیغي اجتماع ختم شو نو داسې دلته رپورټونه مو داسې تصویرونه مو په سوشل میډیا باندې راغلي چې ډېر ګڼ شمېر ګاډي د لاهور نه تبلیغي اجتماع نه بیا د اسلام آباد اجتماع له هم راغلي. ځکه مولانا فضل الرحمن یو ویډیو جاری کړې وه په خپله مغا اپیل کړې تبلیغي اجتماع ګډون کوونکو ته چې هغه د اجتماع نه وروسته بیا هغه اسلام آباد کې د په ماسک کې د په ناسته کې شریک کړي. نو څه خلک خو دې خوا راغلي دي او دا هغه مشخص د شمیر باره کې څومره خلک وي هغه مشکل کار دی، لیکن دلته چې موږ رپورټونه ګورو یا دلته زنې د انټيليجنس جنسو د پولیس او د سپیشل برانچ دا وی چې کوم شمیر راځي په اخبارونو کې چاپ شي دلته ذکر وشي نو د دې اسنا تر سلوي غزر پورې یادېږي چې خلک موجود دي په اسلام آباد.
صحیح، ډېر ډېر مننه.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د معمول نشریات ته تاسو پام راګرځوم. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې په اسلام آباد کې د حکومت ضد روان احتجاج په دې کې به دوی دا پرلت جاری ساتي او دوی به په داسې حال کې پرشان نه ځي بلکې پر مخ بزي. نور تفصیل احمد الله وړاندې کوي.
پرون د اتوار په ماخوستن حکومت ته ورکړی شوی مهلت ختمېدو وروسته د ازادي مارچ ګډونوالو ته مولانا فضل الرحمن وویل، دلته د اسارېدو مطلب دا نه دی چې سفر یې ودرېدو، موږ به دلته نه د پرمختګ سره ځو. نن یې اسلام آباد بند کړی او راتلونکي کې به ټول ملک بندو او دا جنگ به جاری وي. د نوموړي وینا وه، موجوده حکمرانان به کور ته لیږو او اولس ته به د هغوی د ووټ حق ورکول وي، ځکه چې دېنه علاوه بله کومه لاره نه ده پاتې. مولانا فضل الرحمن د تیر کال په انتخاباتو کې شوې د مبینه درغلۍ په حق هم وینا وکړه او پاکستان فوج ته د دې ټول عمل نه د لری اوسېدو مشوره په ورکولو سره وویل، هر تن انتخاباتو کې خلکو ته کتلو په ځای بل طرف ته ګوري، ځکه چې په هر انتخاباتو کې مداخلت کیږي او د خپل خوښې نتایج ترلاسه کول کیږي. نو زه ډېر په وضاحت سره دا ویل غواړم چې راتلونکي لپاره د فوج چې زمونږ لپاره ډېر محترم دی، په هر حال کې دا خبره یقیني کړي چې په ملک کې کیدونکو انتخاباتو سره به د دوی هیڅ تعلق نه وي، ځکه چې دې له وجې زمونږ فوج متنازعه کیږي او موږ یې نه متنازعه کول غواړو. نو ټولو ادارو لپاره په ګډه سره دا ټاکل وي چې آئین محترم دی او د هغې په بنیاد بعد ملک نظام چلیږي. مولانا فضل الرحمن د نومبر په لومبۍ نیټه په اسلام آباد کې د لاریون ګډونوالو ته خپله وینا کې وزیر اعظم عمران خان ته د دوه ورځو مهلت ورکړی وو چې استفاده ورکړي، ګنی په درېیم ورځ بعد راتلونکي لپاره تګلاره ټاکي او بیا دوی د هیڅ قسمه لوزنامې پابند نه دي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار فردوس عاشقاوان تیر ماخوستن په اسلام آباد کې خبری غونډې پر مهال د مولانا فضل الرحمن په وینا خپل غبرګون په ښودلو سره وویل، د مارچ ګډونوالو څه واضحه ایجنډا نشته او وزیر اعظم په 15 ګنټو کې د دینه په ګڼ شمېر کې خلق راټول ولې شي. موږ سیاسي خلق یو او یو بل سره مو نظریاتي اختلافات کې دي شي، خو مولانا فضل الرحمن مذهب کارډ استعمالوي، د کم چې موږ غنده نه کوو، د مسلو حل لپاره خبرو ته تیار یو، خو د مذاکرات خواهش دې زمنګ کمزوري نه ګڼل کیږي. د مارچ ګډونوال دې د لوزنامې خلاف ورزي نه کوي، نو حکومت ور سره په هر مسله خبرو ته تیار دی. بلخوا د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری د پنجاب په بهاولپور ښار کې رسنیو ته وویل چې د لومړۍ ورځې د ازادي مارچ حمایت کوي او ویلی وو چې په درنه کې به ګډون نه کوي، خو که د ګوند کور کمیټې په خپل فیصله نظرسانی وکړه نو په درنه کې هم ګډون کولای شي. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ ازادي مارچ ورته د نه مخالفه ګوندونو ملاتړ ترلاسه دی. د اکتوبر په 28مه د کراچۍ څخه پیل شوی وو او وروسته ورسره د بلوچستان، پنجاب او خیبر پختونخوا قافلې هم ملګري شوې. دوی د 31 اکتوبر په شپه ناوخته اسلام آباد ته ورسېدل او له هغه وخته راهسې د حکومت پر ضد په احتجاج دي. اپوزیشن ګوندونه غوښتنه کوي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت د استعفا ورکړي، خو د حکمران ګوند غړي بیا وایي وزیر اعظم به په غوښتنه کله هم استعفا ورنکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې د حکومت ضد روان پرلت کې نن 15 مورر ده، خو تر اوسه لا هم دواړه غاړې په خپلو دریځونو کلک ولاړ دي. اوس پوښتنه دا ده چې د احتجاج کوونکو اپوزیشن او حکومت ترمنځ د خبرو اترو کېدو څه امکان شته او کنه؟ په دې اړه نور تفصیل د یو غړي د مینه پس. په اسلام آباد کې د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ روان د اپوزیشن ګوندونو ازادۍ مارچ 15 ورځ ده. تیر ماښام د لاریون په لسګونو زره ګډونوالو ته په خپله وینا کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د وزیر اعظم عمران خان تر مستعفی کېدو او د حکومت تر خاتمې به د دوی تحریک دوام ولري. د شنونکو په خبره دا مهال اپوزیشن ګوندونو په خاصه توګه مولانا فضل الرحمن د حکومت پر ضد سخت دریځ خپل کړی او بلخوا حکومت هم د هغه پر ضد سخت رویه خپل کړی ده. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د دوی په منځ کې د سیاسي جوړجاړی کومه لاره شته او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې سیرونکو امتیاز عالم وایي،
تر دا مال خو د تفاهم کوم څرک نه ښکاري. د درنې نه مخکې چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د خبرو اترو کوم دور وشو، هغې کومه نتیجه ور نه کړه، بلکې تاوتریخوالی نور هم زیات شو. خو دا ډول ماحول نه هر وخت د وتو لارې وي. که نواز شریف راضي شي او د علاج لپاره بهر لاړ شي، په میډیا قطغنونه ختم شي، جمهوریت آزادې بحال شي، ځکه چې دا مهال نظام په ټپه ولاړ دی، پارلمان کې قانون سازی نه کیږي، عام ولس هم تنگ دی، نو داسې دوه مخه نظام خو نشي چلیدای.
خو بل خوا سیډونکې ضیاءالدین وایي چې په پاکستان کې همیشه دریم قوت سیاسي ګوندونه په خپلو کې جنګوي او خپلې ګټې ترلاسه کوي.
پاکستان کې د تفاهم روایت نشته، خو چې کله هم اسټابلیشمنت وغواړي اپوزیشن او حکومت خپلو کې په جنگ اچوي. چې نواز شریف په واک کې نو خوښ نو بېنظیر بوټو یې د هغه پر ضد استعمال کړه، او بیا چې کله بېنظیر بوټو په واک کې راغله نو نواز شریف یې د هغې پر ضد استعمال کړو. بل دا چې پاکستان کې چیرې هم ټاکنې رڼې او آزادې نه دي شوي. دا مهال حالات ډېر خراب دي، خو زما په اند دا مهال اسټابلیشمنت فیصله نشي کولای چې څه وکړو.
د پاکستانی رسنیو له مخه د حکومت د اتحادي ګوند مسلم لیگ قائد اعظم مشرانو چودھری شجاعت حسین او چودھری پرویز الہی د حکومت او فضل الرحمن ترمنځ د جوړجاړی هڅې پیل کړي، او په دې لړ کې تیر ماښام د مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کړي، خو تر دا مهال د دې ملاقات تفصیل نه دی پړاګه شوی.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورجو د دې خبرونه په دې برخه کې ورجو پسواد کې د ناموسی وجنو لړۍ دوام لري. په دې لړ کې یو میرمن وجل شوې ده. په دې اړه باندې حال نیاز احمد خان راکړي.
د سوات تحصیلي مټې پولیس مشر ډی ایس پی شوکت علي خبریالانو ته خبري غونډه کې ویلي چې د مټې لرې پرتې سیمه چوپریال تاڼې په حدود کې الای بانډه کې یو واده شوي ښځه وجلې شوې. رپورټ ورکوونکي هغه ورور او د وجونکي ښځې لیور دوی نیولې دي. ملزمانو رپورټ کې ویل چې نامعلومه تنانو دغه وجنه کړې.
چونکه انیشلی موږ ته دا رپورټ شو چې لکه دا کوم مدعي چې رپورټ کړی و صدام ولد شابودین دا د مړې جنۍ ورور دی او خالد خان دا د لیور دی. دوی رپورټ کړی و دوی بیگا چونکه دوی دا قتل په خپل کړی و کوم چې زمونږ شاته دواړه ولاړ دي. دواړه ارسټ دي. ویپن اف افنس تمانچا ریکور ده. دغه سپارټ نم د دوی په نشاندهی راغستې ده او دوی کنفیشن هم کوي اوپن وایي چې داسې د غیرت په نوم دوی مشترکه د دې جنۍ رور او لیور دا وجری ده او د دې خاون په سعودي کې ده.
په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې د اویکنینګ یو مشر شمشیر علي وایي چې سخ کال تر دې دمه دوی ریکارډ مطابق سوات کې 15 ښځې د غیرت په نوم وجلې شوي او 8 ښځو د مجبورۍ له وجې ځان وجلې. دوی تور لګوي چې زیاتره وجنو کې پولیس د غیرت په نوم وجنې ماده نه لګوي ځکه ملزمان بچ کیږي.
زمونږ لپاره دا واقعي ډیره د یو د تشویش او دا خبره ده چې په دې واقعاتو کې کمی نه راځي بلکې ورځ تر ورځ په دې کې زیاتې راځي او دا کیسونه چې کم دي دا ډیر زیاتېږي. خو کم چې د غیرت په نوم وجنو دفه ده نو دغه دفه اول خو لګي نه کو لګي هم نو بیا پکې داسې ده چې یاره ډیر خلک د دې لپاره دا کوشش کوي چې یاره دا زموږ د فیملی خبره ده د خپلې کورنۍ خبره ده په دې کې روغ شي یا پکې وایي ما معاف کو یا دا چلو شي هغه چلو شو که دا دفه ولګي د غیرت په نوم وجنو دفه نو په دې کې بیا نه راځي نامه کېږي نه دغه کېږي بلکې ملزم ته به چې کومه د دفعې مطابق سزا دا سزا به درته ملاویږي.
بلخوا د سوات پولیس مشر ډی پی او اشفاق انور وایي چې دوی صرف په هغه مقدمه کې د غیرت په نوم ماده لګوي چې پکې دوی ته پکې واضح ثبوتونه ترلاسه شي.
انیشلی پولیس پرچا په 302 په سیکشن 302 پی پی سی کې کوي خو رستو په تفتیش کې دا غینه پس چې کومه دفاتی د اونر کلینګ ناغه ورسره اډ کړی شي نو که تاسو ګورئ نو انیشلی دا ټول اف آی آر په 302 کې شوی وي رستو ورسره پکې بیا دفات شامل شي.
د سوات پولیس ریکارډ تر مخه تیر کال ټول سوات کې اوه ښځې د غیرت په نوم وجلې شوې چې پکې یو مقدمه کې راځینامه شوې او شپږ مقدمې په عدالت کې روانې دي. ولې غیر سرکاري اداره د اویکنینګ دغه شمیره تر څلیرشتو څخه زیاته ښایي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د صحت نړیواله اداره وایي په خیبر پختونخوا کې به ډاکټرانو ته د دې لپاره روزنه ورکوي چې د ډینګي ناروغۍ مخه څنګه نیول کېدای شي. یاد اداره وایي چې د روزنې دا پروګرام به په دسمبر میاشت کې ترسره شي. په دې اړه نور تفصیل د وړې د مینه پس. د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي چې په خیبر پختونخوا کې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي په مخه به د صوبې ډاکټرانو لا روزنه ورکوي. تیر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې د صوبې لپاره د یاد ادارې مشر ډاکټر سعید اکبر خان وویل په 2018 کال کې د صوبې د ډاکټرانو د روزنې لپاره د سریلانکا او هانګ کانګ نه روزونکي بللي وو.
17 کې
دی ته ډېر زیات پرابلم و. نو هغې دپاره مونږ بار نه کنسلټنټ ورته راغوښتي وو چې کوم دغه ایریا دي سری لنکا شو بینکاک شو. مونږ بینکاک نه هلته پروفیسران راغوښتي چې هغوی دلته دي د ټرینینګ ورکړي. د هغې نه پس مونږ ورله ګایډ لاینز جوړ کړي باکتر چې تاسو ټیکن ګایډ لاینز وسي. سلسله مونږ خو غواړو چې سبا شروع شي. خبره دا ده چې لا پورې ایکټیو کیسونه دوی ته را روان دي. ډاکټرانو خو به انتخاب مونږ ډپارټمنټ سره ډسکس کړی دی ڈی صاحب سر فدی بان سر شیو جی نے نامینیشن خوب آگے کی تھا نا جی نومبر کی واقعی نامینیشن ہوتی دگے نومبر کی تھا نا جی ہم نے خواہ چکے گیا دسمبر نہ ٹریننگ سے
بالخوا خیبر پختونخوا د ڈنگی ناروغی لپاره د صحت د محکمې فوکل پرسن ډاکټر عبدالقدوس وای چې د صحت نړیوالې ادارې دوی ته د تدارک او ناروغانو د صحیح تشخیص په اړه د روزنی پیشکش کړی دی. او زیاتوی
په لوکل لیول باندې کوو په دمو سره خط ټرین خو ماستر ټرین رنستا د کیس مینجمنت باندې مشتا او پریوټ ډیسایډ باندې چې کوم هغه دی کنه او هغه د وجو څخه باندې کنه او پریوټ ډیسایډ باندې دا چې دې 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 سره باندې کارو او خلکو لا دې هغه صحیح سچویشن مو ورته وکړو لکه چې دنګي وڅ یو داسې بیماری پاتې دا اوس انډیمک ډیزیز دا تابع هر موسم کې هر وخت موجود دی بہار علاقہ کے لیے تو چاہیے ایک سو اٹھارہ ملکوں میں زیادہ کے دار چھ فری گی پوشے دے اور فری گی
ڈاکٹر عبدالقدوس وائی چې په صوبه کې د نومبر تر درېمې نیټې پورې د ډینګي وایرس نه د متاثر شو کسانو شمیر شپږ زره او اووه سو ته رسیدلی ده. د ده په خبره چې کله درجه حرارت د شپاړس ډیګري سینټي ګریډ نه ښکته شي نو د ډینګي د ماشي بیا نشونما نه کیږي چې له وجې به یې د ډینګي وایرس نه متاثر کېدل کم شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته. په بلوچستان کې د صحت محکمه وایي چې د پولیو پر ضد د درې ودانې کمپاین نن نه پیلېږي چې په دې لړ کې به دغلته دولس لکو ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول کیږي. تفصیل ایوب ترین راکړي.
د کوټ په ګډون د صوبې په دیارلس ولسوالۍ کې د پولیو ضد ځانګړی کمپاین د نن څخه پیل شو چې تر درو ورځو پورې به روان وي. په کمپاین کې به د دیارلس لکو څخه وزیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د خبره په کوټه کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ او مشاډیرو ته کړی او ویل چې د دې مقصد لپاره د اوو زرو څخه زیات ګرځنده ټیمان ټاکل شوي دي.
په کل عبدالله کې او په جعفر آباد کې بیا دغه باد پرنای کې سونا پر لپسې رالو دغه پزید کې دا کمپین مشکو دا دیالس ډیسټریکټان دي. تقریبا الموس د شو بل چې ولس لا کښنن مرڅاس کړ کو کوټ اپشن کې عبد الله چې کور زروار دی هایرس ډیسټریکټ دی. د روډ ډیویژن غا دوا ډیسټریکټ دی هغه کې یو لور لای دی دوکې دی هغه چون کې بارډر لري د زیارت ورنای سره چون کې دا د ډیسټریکټ کښنی غا شل ورځې مخ کې په زیارت کې زیارت بعد یا نه لته دی دا کښنی پولیو وایرس کې پیدا شو.
شاغلی کاکړ زیاته کړه چې د بده مرغه د پولیو وایرس د بلوچستان څخه مخله نه دی ختم شوی بلکې د خلکو د تګ راتګ له امله د یو ځای څخه بل ځای دغه وایرس په اسانه توګه انتقال کیږي چې له امله ډېرې کمې ولسوالۍ داسې دي چې هلته د پولیو وایرس دا ځل نه دی ښکاره شوی. په دې ترڅ کې به یو ځل بیا غوږ شو ډاکټر آفتاب کاکړ ته.
لبد مرغه وایرس هر ځای موجود دی او وایرس په انوایرمنټ کې په نالیانو کې په کوټه بلاک کې په خوزدار کې په روټ کې او چونکې پرنای کې کیس رالی په جعفر آباد کی خدا ټول ډیویژنانو کی الموسټ انوایرنمنٹل سیمپل یا بیا د کیس په صورت کی پازیټیو راغلی دی وایرس معلوم شوی دی. ان شاء الله دا کمپین بعد به مردا امید لرو چې انوایرنمنٹل سیمپل به ان شاء الله نیگیټیو سی کیسز راتک به ان شاء الله ختم سی.
نو موږ پر مند او پلرو زور ورکړي چې هغه دی هر عمر د خپل پنځو کلو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي چې د امیش لپاره دغه بچان د مازوري څخه خوندې وساتل سي. دلته خبره دا ده ونه ورده چې د ټول نړۍ څخه د پولیو وایرس ختم شوی دی. خو پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه دي چیرې چې لا اوس هم د پولیو وایرس وجود لري. همدا وجه ده چې په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو د وایرس څخه 80 ماشومان معذوران شوي دي، په کوم کې چې د وو تړاو د بلوچستان ایالت سره دی.
نغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي. زما د سپیچ بین کالای دلالای
کالای دلالای تاسو مشال رادیو ته وګی درنګ سات کې پښتونخوا کې دونی بجې کې دن کې دي د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړ نو.
جمعیت افغانستان فزروان مشر مولانا فزروان وی د اپوزیشن ګوندونو په سلام مشر په حکومت ضد لارون د راتلونکي په اړه فیصله وکړي. پیګا په اسلام آباد کې نوموړي دا خبره د لارون ګډونوالو ته وکړه. د خیبر په زخخیل بازار کې استادانو 15 سکولونو د اچار په توګه تړلي دي. د استادانو اتحادي او مشر سپټمبر په دې پر مشالې ډو سر په کمرو کې تور پول کړ چې د امن تنظیم په دې لسان ځینې استادان څورول دي. د سوات پولیس وای د مټې په الای باندې کې یو بل شزه د غیرت په نامه وشل شوی ده. د سیمې د پولیسو مشر شوکت علي پر خبرو باندې ته په پېښه کې کړ دوه کسان وویل چې په پېښه کې کړ دوه کسان نیول شوي دي. پاکستان په کابل کې د خپل سفارت کونسلي څنګه سره نننه تر نامعلوم مودې تللې ده. په کابل کې پاکستان سفارت د مشر لیدو ته په جلسې کې خبر پاڼه کوي. امنیتي وجوهات له کبله دا غوښتنې اخیستې. د کوټې په ګډون بلوچستان په دیار لزیب کې د پولیسو د تریورځنې کمپاین پیل شو. په کوټې کې د پولیسو د بلنې مرکز مسؤل مشر ډاکټر آفتاب کاکړ پر مشر د ټول په کمپاین کې د شپې دوه سلنه کمښمن ته ساتل کېږي. د افغانستان په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب په نیټوي په نظاهر کې سشکا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې نه دي شوي. خو معلومات ته د لاسرسي ستونزې لا هم شته. پرون په جلال آباد کې په دې اړه د خبریالانو او د ورځې په غونډه کې دا خبره وشوه. او ایران نن په 1999 کال کې د زده کوونکو لخوا په تهران کې امریکایي سفارتخانې د نیولو څلورویشتمه کلیزه لمانځل د اسلامي انقلاب سره د قبضې په نتیجه کې د برامته کېدنې څلور څلویشتنوي ورځنۍ کړکۍ چې رامنځته شوه. عراق په کربلا ښار کې مظاهرینو د ایران په کنسلګری پورې برید کړی. سوسیټډ پرس د انیشال دین الله خپلی وایي مظاهرینو د ایران بیرغ راښکته کړ خو ځای د عراق هغه چت کړ.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز درته عبدالحی کاکړ وړاندې کولو او اوس درته ونی د خبرونه جمهوری غږونه وړاندې کوو. په دې پروګرام کې عبدالحی کاکړ د هغو مبارزونو کیسې دروري چې په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجهد کړي. د دې لړۍ بل خبرونه د پښتون سیاستوال نقیب جان د مبارزې په اړه ده. باید یادونه وکړو چې په خبرونه کې د پیښو په اړه معلومات نقیب جان راکړي دي چې مشالې ډیوې په سرکاري توګه تصدیق ونه کړی شو. راځي چې وورو جمهوری غږونه.
په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شراغلاس وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسي د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندۍ دی. واد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال لیدلې چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر ډیر شکلونو زیاته ده. خو چې کله جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل وړو ژورو سره مخامخ وي. په دې واد کې د جمهوریت انساني برابرۍ بنیادی بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو وکیلانو خبریالانو لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړي. زندانونو ته تللي دي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي دي. مشال رادیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوری ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نننۍ برخه د پښتون سیاسي مبارز نقیب جان په اړه ده. نقیب جان د خیبر پښتونخوا دیر ضلع میا کلی کې په 1925 کال کې زیږیدلې. زیاتره زده کړې یې له پېښوره کړې او په 1996 کال کې له پېښور یونیورسيټي څخه د قانون ډیګري ترلاسه کړې ده. د نقیب جان په وینا د مشر رول لوجي سیاست ته راغلی وو.
دلته کې موږ په دیر کې سیاست نو دلتا کے نوابی سسٹم تیر شوی دے کنا بیا چکل ستر کے پارٹی پولیٹیکل پارٹیز دلتا نو تھے نو زیاد خلق دا دیر چکم دے دا پا جماعت اسلامی کے لالو زما رور دے خود بخی نسیم جان دلتا کے اگر دا قوم پرست سیاست بنیاد کے خود ہو لکا اگر آگے او پا دیر زیلا کے قوم پرست سیاست مونگا پا اگر وقت کے نیپ ہو آگے کے مونگا شامل شد جماعت اسلامی پا مقابلہ کے نو بس زہم لکا دا اثرات چکم دے ما دا زان سرا کالجونو یونیورسٹو تا یوڑلو نو زہم دا دغه سیاست نا متاثر شما و لکا بیا پا دغه لار روان شما.
نقیب جان یو داسی سیاسی کارکونو چی پا یو داسی قتل کی پا تانو کی تر تشدد تیر سوی او زندان تا چول سوی چی نای کلی و او نهم پا عدالت کی ورباندی ثابت سو دا قتلو دا حیات محمد خان شیرپاو چی دا پاکستان دا سیاسی تاریخ یو تر ټولو مهم قتل بلل کیږي چی په نتیجه کې د دې هیواد سیاسی بهیر یو ډول چورلټ بدل سو. حیات شیرپاو د پیپلز پارټی مخکښ وو او د هغه وخت صوبه سرحد او د نن ورځې د خیبر پښتونخوا صوبې په کابینه کې وزیر وو. دا وخت د خان عبدالولی خان په مشرۍ د اپوزیشن ګوند نېشنل عوامي پارټی او د وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په مشرۍ د واکمن پیپلز پارټی ترمنځ اختلافات خپل اوج ته رسیدلي وو. حیات شیرپاو د خیبر پښتونخوا پر سیاسي افق د یو نوي سیاستوال په توګه راڅرګند شوی وو او ډېر مینوال یې درلودل، خو د پیپلز پارټی او نېشنل عوامي ګوند د اختلافاتو قرباني سو. نقیب جان، په سیاسي توګه د نېشنل عوامي پارټی د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټ فیډریشن یو فعال غړی وو. د 1915 اویم کال د فروری پر 8 نیټه د پېښور یونیورسټۍ په هم هغه حال یا تالار کې ناستو چې پکې حیات محمد خان شیرپاو ووژل سو. هغه نن څلور څلوېښت کاله وروسته د دې پېښې د سترګو لیدلی حال بیانوي.
مونږ چلته کې کېناستو نو دا په ټیپ ریکارډر کې دا بم ایښود یو. شیرپاو خان اول سپیچ ختم کړ لکه ته خو یو هلک سردار نوم یو. نو هغه سوال وکړ یا ډونیشن، نو شیرپاو خان تلی واپس د دې سوال سره لکان وخندل. دغه داسې امبارس غونه شو بېرته سټیج ته راغی. ده وویل چې عام طور پر خو زه پیسې نه ورکوما، الکان جی نکو کې غلط رہ جان پیدا کیږي. خو بیا هم زه پیسو اعلان یې کاو، خو هغې ته پاتې نه شو لکه دغه شان یو شروع شو داسې. او بس په دې کې متلکه بس بیا رڼا شو او د هغې سره درست شو. بیا هغه ټول خلک چې کم دی هلته پرېوتل سره زما لکه شیرپاو خان لاندې پروت و او دا نیم طرف یې والی شوی و لکه دا خپې کټ شوی وه داسې. شیتلی پسې زنګېدن د خپه پسې شاته ما ونیوه داسې. د ګاډي پورېم چې کوم دی نوی ګاډی په دا وخت کې اغستې و، مستانج ما ته یاد دي. هغه ګاډي ته مورتغه کړو، یو خورې وکړو داسې، د وینو الټۍ وکړلې و. بس په هسپتال ته بیوي وکړو، خو لکه هغه په وخت باندې وفات شوی و مړو.
د حیات محمد خان شیرپاو مرګ د هیواد سیاست ولړزولې. د ذوالفقار علي بټو حکومت د قتل تور پر نېشنل عوامي پارټي پورې کړ او هم په دې پلمایه پر دې ګوند بندیز ولګوي. د ګوند مشرانو ترڅنګ د غړو نیول پایل شول. نقیب جان چې د پښتون سټون فیډریشن یو فعال غړی وو او د پیشي آئینی شاهد وو، ان هغه د حیات شیرپاو مړی تر ګاډي پورې په وړو کې مرسته کړې وه، خو چې لږ وخت تیر سو د هغه نوم پولیسو په مشکوک قاتلون کې ولیکلی او ونیول سو.
هغه موږ سار د نمبر 1 هاستل خواته یو کینټین موږ سار هغه کې ناشته کوله. اصرار نومې دی د اسلامي کالج پرزیدنت او ډیر نامتو کاسو د پښتون فیډریشن نوزاو. اصرار الته کې موږ ناشته ته ناستو په دې کې د اف اس اف جیپ راغی او هغه جیپ چې څنګه منګه ولیدو نو بس د جیب نه په منګ باندې را ټوپ لګول لسی. نو اسرار منډه کړ نو په اسرار یې اول ور ټوپ لګول لگا. نو بس هغه ځای کې منګه لکه ما خو منډه ونه والا، خو بس په ځای کې گرفتار کو اف اس اف والا منګه ونیو. نو بیا اسرار سمو ته پس لکه هغه اسرار بیا پریښودو زه مین اکیوزډ کرا واستم کنه لکه په دغه کې دا. او سو یو بل لکه شهباز نومې د پښتون زلمی په هغه باندې
نقیب جان. او د صوبې په ګوټ ګوټ کې د نېشنل عوامي پارټي سره تړلي کسان تانو او جیلونو ته واچول شول، خو پر نقیب جان د مقدمې نوعیت بدل وو. د پولیسو دا کوشش وو چې قاتلین او د هغو ملاتړي معلوم کړي او هم د دې معلومولو لپاره پر نقیب جان د تشدد سلسله پیل کړه.
خان ما تاڑے تھے اوڑما اول تہ رہا تھا بلا کسان کی نولی خو یو یو ایسا یو ڈیر اگر ڈیر ٹار شرمالا را کرے ہو ما وی شیرہ کہ زوز منو دا سڑے خو نپرے دم لکے نے وہ خبیا سمگلرانو پہ وہ مقابلہ کی مرش لکا اگر ڈیر جات ٹار شر کرے ہو مزا دیکھ پوتے لالا پڑی رات تلیو ہو لکا پکٹ بانے اڑا ولی ہو لکا بس یو او لکا پکٹ باندی دا دگا اڑا ولی ہو دا خپے زمنگا اڑا ولی وی کنا اگر خپولا بے زور ور کہو کنا نو بس آد دسی دگو چی تابے چی یو بس آسمان چی کم دے تابے چی
خود نونه سوا اوی ملسیزی په لومړی کلونو کې نېشنل او پارټي د پښتون ځلمی پنوم د ځوانانو په خوانی سازمان بحال کړی وو. په دې ورځو کې په پاکستان کې ځای په ځای چاودنې کېدلې. د پښتون ځلمی یو شمېر مشران او غړي په افغانستان کې ول. د پاکستان حکومت به د چاودنو تور په پښتون ځلمی لګولې. د دې سازمان یو شمېر ملاتړي به نیول کېدل او وهل کېدل. نقیب جان سره په تھانه کې د پښتون ځلمی ځینې غړي هم بند وو.
خدا پختون زل میں لکان چی کم پا دماکو کی دکھا شو دی سے دیر جاتے کڑے ہو لکا یعنی دیوڑ لگڑ کڑی مو دیر مور و خورے مولا پکرا ہستی ہو لکا دیر جات مت لکا دیر ظلمونہ دی پختون زل پختون زلمی والا سر شو لکا وہ چاہتا آلو آئے گا اندے سر در لکا بات فیلی کا ہو دا کا ہو دا کا ہو کا نا لکا دا سی کسان اوچی آگے لے دا مور خورا دا سی شوی نو خو لکا آگوی بے لکا آگا دگا بیتی آگا لونا بیتی سل کا نا
په نقیب جان په تانه کې توریوی میاشت پوری تشدد وسو. پر دې مهال د قاتلونو د معلومولو په لړ کې د پولیسو پلټنو دوام وکړ. وروسته معلومه شوه چې د پښتون سټون فیډریشن دوه غړو امجد او انور حیا شیرپاو ته په ټایپ ریکارډر کې بمې شوی وو. هغو دواړو اعتراف وکړ او نقیب جان بې ګناه ثابت شو. هغه له تانې جیل ته منتقل کړ سو او بیا شاوخوا شپږ میاشتې وروسته خوشی کړل سو. له جیله له راخوشي کېدو وروسته نقیب جان خپل پلرنی کلي د دیر ضلع میا کلي ته ستون سو. سیاست یې دوام ورکړی خو چې کله عوامي نیشنل ګوند په 1988 کال کې د نوشیر په مشرۍ اسلامي جمهوري اتحاد سره اتحاد وکړ نو د دې ګوند یو شمېر مشرانو او کارکنانو د دې مخالفت وکړ او له ای ان پی ووتل چې پکې نقیب جان هم شامل وو. خو له وخت تېرېدو سره سره نقیب جان له سیاسته بیخي مایوس سو. خو وایي چې فکر یې هم د پخوا په شان دی خو له ګوندي سیاسته یې زړه ماتی.
د دې قوم او وطن آبادی او خوشحالي او پرمختګ او متاسفانه چې زمونږ په لکه سوالو زمونږ دا خیال او چې زمونږ دا مشرتابه چې کم دا یا کم څومره پولیټیکل لیډرشپ ته د ټولو په لکه بداسي خو متاسفانه د سنوا لکه نو دغه په وجه بس بم بیا بیا سیاسي پټو کې نیم تدې پکور ناشته مو بیا سه بیمارې شو زغم شو بس بیا ما سرګرمۍ نه لیکلې لکه په پولیټیکل دغه پولیټیکل لکه نور خو دلته قومي خبرې کوم او لکه وطن کې جرګې مرکې چې صدغي هغه خپل دغه نه پریدو لکه اما خبر هم نه ده پریخي لکه دا اوس پوری ما خبره چې دا هغه نه ده پریخي بلې پارټۍ ته نه تللي هغه کوم د خدای خدمتګارۍ کوم شکل و هغه اوس هم موږ یعنی جاری ساتلی دی سکولونه هسپتالونه کو منډ تړلی لکه چې څوک چا سره ظلم زیاتې کېږي بس هغې کې دلته علاقه کې که هېڅ څوک نه وي که زما سره په پارټۍ کې سو یا سردغان نه وي خو لکه خلک وایي یاره نقیب جان له ځئ بس راځي یو قدرت کار دی زه ورسه ملګرتیا کوم.
درنو اوریدونکو په جمهوری ژغونو پروگرام کې مو د سیاسي مبارز نقیب جان د کړاوونو او ستړو کې سو اوریدله. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو زپانو هم اوریدلای شئ. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکو. تر هغه پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د عبدالحی کاکر جوړ کړ شوی ونی د خبرونه جمهوری غږونه مو اوریدو. اوس وخت راغلی دی د یوې بلې اونې د خپرونې د سولې پر لور. دا خپرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ برابروي. نو راځئ چې واورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
د منظور پښتین په مشرۍ پیل شوی پښتون ژغورنې غورځنګ په 2014 کال کې خپل فعالیت د مسعود تحفظ تحریک په نامه شروع کړ. لومړی په وزیرستان کې د مسعود قام د غوښتنو خبره کوله، خو څومره چې د ملګرو شمیر زیاتېده د پښتنو د حقونو غوښتنې هم پراخېدلې. پښتون ژغورنې غورځنګ نن سبا په لسګونو زره ملګري لري چې ډېرې مېرمنې هم پکې شاملې دي. نن د سولې پر لور خپرونه کې د پښتنو ښځو د کردار په اغیز غږیږو. زه بشیر ګواخم، هرکلی وکړم. دا اوړانګه لوڼۍ ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په هر جلسه کې د خلکو تر راټولونې څخه تر مشرۍ پورې مصروفه وي. هغه پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک او ټویټر هم د پښتون ژغورنې غورځنګ لپاره ویډیو او تصویرونه خپروي او کور په کور هم ګرځي. هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا هر څه ځکه کوي چې که ښځې د پښتنو د حقونو لپاره راونه وزي نو سړی په یوازې ځان دغه نشي ترلاسه کولی.
پښتون چې اوس په کوم حالات کې دی، په څرنګه تکلیف کې دی، څومره ظلم پر باندې ترجیح په دې کې، دا ظلم او دا ستم او دا تکلیف چې کوم دی، که سیاسي پوهه ښځې له ورکې
مبارزه او دا ټول څنګه خپل سبق بم وي مبارزه بم کې کڅن
سبق مخاوي سبق زون د اسانتیا د پاره د سبان ديزان په حق او پروفیشنل لایف دی خپلې کا خو مبارزه چې کومه ده هغه د دې تند دې خاوري خبره ده. هغه ستا مشتي سبق ویایو د ډیګري د پاره او سبا بس لري د غبي د ځان خبرې. خو دا مبارزه چې کومه ده دا د دې کند دې وطن خبره ده، نو هغه موږ داسې نه یو. او په دې کې چې ډیرو اتلانو ډیرو ځوانانو سرونه ورکړي دي په دې لار کې، نو موږ هم د هغو شهیدانو د هغو خلکو په لاره باندې راو نه پرېږدو. دا لاره دا خو لا دومره بد حالات نه دي راغلي، خو په میدان باندې ګرځي قسم پاته چې خو د دې خاورې خبر کوي. موږ به د هغه ملاتړ کوو، موږ به په دې لاره باندې هغسې روان یو، په دې لاره به هم هغه مضبوطه ځو او شاته به نه راځو. خپل سبق به هم یایو، هغه خپل د سبق ځای جلا دی، او د دې مبارزه چې کومه ده دا به موږ هم داسې جاري ساتو.
دا امکان شته چې پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ شته دا په یو سیاسي پارټي یا سیاسي ګوند باندې بدل شي؟
داسې خو زما نه دي چې یو تحریک ته په سیاسي پارټي یو په ګوند باندې بدل شي. کام پرسته ګوندونه موږ خپل دوه ګوند لرو، او بیا چې زه څومره خبره یم، زه چې څومره په تحریک کې ګرځېدلې یم، زه چې څومره کسان پېژنم، نو موږ ټول چې په دې تحریک کې ملګري یو، نو موږ د یو نه یو سیاسي ګوند سره تعلق لرو. موږ د هغه د تنظیمونو د خپلو ګوندونو د تنظیمونو د پاسۍ د ذمهوار خلک یو، د هغوی په تنظیمونو کې یو هر کس چې کوم دی. نو که چیرې دا دغه د ګوند په خوا ځي هم، نو موږ بیا ټول هغه خلک دي چې هغه به بیا ټول خپلو ګوندو ته ځینې ځي، دا به هم خاص پر میدان باندې پاتې هیڅوک به ورسره نه وي. خو زما نه دی خیال چې دا به د سیاسي ګوند په خوا ځي، دا به جوړ شي.
تقدیر کوي هم بس په خپل لاس په ټول خپل وطن په غېږ کې زندگی او سکون غواړو. زندگی او سکون غواړو
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له ریاست غواړي چې غیب کړل شوي کسان عدالتونو ته حاضر کړي، ماورای عدالت قتلونه بند کړي او د طالبانو ترمنځ توپیري چلند پرېږدي. دوی دا غوښتنې د عدم تشدد فلسفې په پلي کولو سره د مظاهرو له لارې کوي. تر اوسه یې په ګڼو کارونو کې د لسګونو زرو ملګرو په مټ درنې جلسې کړې دي. د بلوچستان په زیارت کې د سنځاوي سره تعلق لرونکي وړانګا لړنۍ د 2013 کال په مارچ میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب تر جلسې وروسته راڅرګند شو. د پښتنو لپاره د حقونو مبارزې په شوري توګه خپل کړي
تخلب د دې شایان مشاهده کوي او د حالات ته ګوري، او بیا په کور کې هم زما ورور چې کوم هغه د سیاست سره تړلې ونو هغه سیاست کولای او دای چې کوم ادب سره تړلې ونو هغه انسان چې بیا زه له دې سره زما ورور سره ومه زلو زه ادب ترالم، نو چې زه ادب ترالم نو ادب او سیاست چې کوم بیا هغه سره تړلې ونو بس ما و دې خوا د شوکم پیدا شو او داسې په پښتون تحفظ مومن دا پلیټفارم و چې د بقاعده رسمي طور داسې سیاست میدان ته لکه پښتني روایت مشاته لکه وزشکا
د سولې پر لور.
زموږ غاګل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کوي. د پاکستان پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په اړه خپل د دریز تکرار کړي چې ټول غیب کړل شوي کسان د امنیتي ځواکونو سره نه دي. د پوز وان میجر جنرال آصف غفور څو وار په خبري غونډو کې دا خبره بیا بیا کړي چې پوز د خلکو د امنیت لپاره وزیرستان او نورو سیمو ته ورغله دي او له قانون پرته هیڅ کار نه کوي. خو په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیول شوي هم دي چې تر احتجاجونو وروسته بیرته خوشي شوي دي. پر پښتون ژغورنې غورځنګ تنقید کوونکي تور پر کوي چې د افغانستان د استخباراتو انډیس او هند جاسوسي اداره ورسره مرسته کوي. خو د دې غورځنګ یو مشر محسن داوړ چې اوس د قامی اسمبلی غړی دی ډیو ریډیو سره په خبرو کې دا تور بې بنیاده وبالا ویل چې ریاست د دوی عیني غوښتنو پوره کولو په ځای ځان په بې بنیاده الزامونو خلاصول غواړي.
مونږ خو د خپل وطن ظلمونه جوړولي دي، هغه په حقایقو باندې زمونږ د بیانې مقابله کول نه شي، نو ځکه هغه راځي د خوتورونو مغه داسې لګي چې دغه ایس سر او خپې نه یې مونږ ته بارها ویلي دي چې ته لږ مونږ د دنیا ته وخایا چې د مونږ قسم کومه مرسته ده، کومه هغه پټه ایجنډا ده د نور ملکونو والا چې مونږ مخکې په وړاندې بزو. خو هغه سره بیا دغې د خپل دلیل په سپورټ کې بیا حقایق نه، نو دا خو د دې زوړ زړه طریقه ده چې هر سړی را پاسي د خپل حق خبره کوي په جواب کې پتا پنې ته بل ټکی وسره نشته. خو همدغه خبره ده چې بای بارنه امداد دی او دغه دار دی او د چې کوم د خپل خلاف سازش کوي.
نور بزم پخور جن کی نو پکی نو پکی اس بنور دغا کار بدرن کی نو پکی نو پکی کٹات بن کی گتاوان زما دے اخڑس مکاشی نسما
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو غړو کې سنا اعجاز هم ده. هغه لومړی سره د دې غورځنګ سره ملګری و او سه د هر کمپاین او هر جلسې برخه ده. سنا اعجاز د پښتنو حقونو لپاره په مبارزه کې دومره مشهور ده چې پر ټولنیزو مطبوعاتو ټوئیټر او فیسبوک په زرګونو مینوال لري او ګڼو شاعرانو ورته شعرونه هم لیکلي. نوموړی وایي هغه د شهرت لپاره نه بلکې د پښتنو د حقونو لپاره راوتی ده او د پښتون ژغورنې غورځنګ په مبارزه کې د ښځو کردار د سړو په نسبت ډیر ارزښت لري.
بحثیت کام پښتون چې مونږ خبره کوو نو کې بحثیت خزا هم او بحثیت انسان هم د ښځو کردار ډیر هم دی. دا غي وجه ده زه دا چې ګړم ذاتی توګه چې مونږ اکثر خلک وایي چې یاره تاسو کار خو په کور کې ناشتل دي دعا کول دي دغه کول دي. زه دا وایم چې کله د ریاستي جج یا د ریاست
جازونه چې کله بمباریانې کوي یا نورې بمباریانې چې کېږي یا نور هم سیزونه کېږي، نو هغوی دا تپوس کنه کوي چې مونږ بم غورځو که ښځې وي هغه دسایته شي کور کې بکینی نو مونږ به بم غورځو. هغوی دا هم تپوس نه کوي چې دا کوم کډوال کېږي کنه ښځې، نو دا دي چې شل شل کاله او پنځه پنځه کاله کې خپل کورونه را جوړ کړي په لږه لږه باندې، او ورته وایي چې شلو منټو کې خپل کور پرېږده، پنځلس منټو کې خپل کور پرېږده، نو هغوی هم دا تپوس نه کوي چې یاره ښځې کور د نه روانېږي کنه. نو هغه کډواله کېږي دا هغه د بکخیل په کیمپونو کې چې پرتې وي څنګه ښځې، نو هغه هم د هغې حالت ما کتلې دی، ځکه چې کله به هم دوی ته مونږ راتلې وو دې کیمپونو کې د هغې حالت زه د بیانولو په دغه کې نه یم. خو دویم بیا ټول نه اهم شی چې دی کې دی هغه د ورکو خلکو په زور ورکو خلکو چې کوم دي د هغې خویندې میندې او ښځې دي چې هغې داسې ژوند تېروي چې هغې ته دا هم نشته پته چې د هغې خاوندان یا بچي چې کوم دي دا جنګي دي که نه، دا به رام شي که نه. زمونږ ډېر ملګري چې دي هغه مونږ سره جلسو کې راغلي مهم دي، ډېر مهم چوکو باندې دي په پی ټی ایم کې، هغې هم د هغې هم خویندې میندې خو او ته تاسو چا نمونه واخیسته دي ښکاره نه دي راغلي، نو هغه به کوشش کوو چې هغه هم کښېني مونږ سره.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم، خوشاله اوسئ.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا مخام ترش پگو
ترجمة نانسي قنقر.
شروع